السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې پرون د آسیا ایمرجنګ کپ قهرمانی یا اتلولي خپل کړه. دغه اتلولي په پراخه توګه په افغانستان کې لمانځل شوی. دا راپور وروسته راځي. خو پیل د سات په خبرونو کې طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2021 کال د اگست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. دغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چاو کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د غبرید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپلو رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چاو کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اور بند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوري اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اور بند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتلولي خپل کړه. د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې. تفصیل له صفی الله ستانک زیورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولي په جشنونو ولمانځل شوه. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپل رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخو بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته د ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولي خپل کړل دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کاملو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړې په فاینل کې هم ښه وځلېده او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړې. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې د امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو پورې جریمه وضع کړې و. تفصیل په دې راپور کې و.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل مندي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 133 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلي میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل خلک له دولت سره همغږی دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه په خپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1,300 افغان کډوال نیول شوي دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم خصله نسی.
نن دی غو میرمنو ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تریخ ژوند تیروي، خو د بیلیدلو نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته. که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړي د حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جله به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې، خوړل ټکلې، خوړل بیا بدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق دا، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بیلېدی همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بیلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او یو درې کس سره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږیږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک، یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپل ښځو سره کنه، د هر لحاظ. مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغه استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه، او طلاق واخلي تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر ظلم چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپله منځنی مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه د طلاق منځ راځي، او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي، او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه، کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و، هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي، په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي، یا خپل ژوند تیر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. د ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو پاک له لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پونه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغه سي زیاتې سنتي ټولنې دي، په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هر ورځ جار و جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، کنه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی سي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه ورته هم ویلي، ښځه ته هم ویلي دي که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي، دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زموږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سبا د دې اولادونه بېلوي، چې دا ما چلند کوي خپل کورنۍ ښځېنه زنګلینه ضرورتورې کېږي، ځان ورته یو قسمته ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې بې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپل لاره بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی یو دا د ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي، ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه نوروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته، چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی کولی شي چې د رسنیو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو، د ملایانو، د دغو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرو ټولنو، د ښځو، د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی دې لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره دې غږ اوچت کړي، د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار اوسي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندگی تیری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپلو حقونو ته څوک ته ورسیږي، او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم د حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند دی چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نه شي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مل نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړې وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نه شې اخیستلی، یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي، نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږي،
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سنا نه دی زل رمه خويندې خپل د خپل درنشت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قرباني ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخو ډب وویني وهل کوټل وویني وایز غمی خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤل ارګان ته نه ځي کچېری مسؤل ارګان ته ورسي بیا مسؤله محکمه کولی سي چې د دغه شیز لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا د زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخ ته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دینه چې هره ورځ جارو جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دی وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، د ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا علمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه. د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي، ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړې وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. کچېرې د یوې جوړې بنسټ سم ښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. کچېرې ځوانانو پیغلې خپل حقونه ترسیږي، بیا دوی د ژوند په وجدو کې یو بل سره منی، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمی، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسی چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کې سنور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دنیا عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیر دوی خپل خور لور وریره دغسې یو ځای غورځولې وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور ته ورغورځولې ده هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اوره څخه وژغوري. او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړېږي باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چی شوی؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې ونیسو، په جیب کې واچو، په موټر کې یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عنصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چیشته وایي؟ د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خپرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي سات دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا دینن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خون کوي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورته والی. شبه فلز فلزاتو ته ورته والی لري او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسې به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري اوس اوسپنه ده، ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکې ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي دا عمودي قطارونه وي، دا ټوله ته ګروپونه وایي. اته دانې ای ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي دا موږ په دوراني جدول کې لرو ګوري دا یو ای دوه ای درې ای څلور ای پنځه ای شپږ ای اووه ای او اته ای دا هغه اصلي ګروپونه دي او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه یو بی دوه بی درې بی څلور بی پنځه بی شپږ بی اووه بی اته بی نو دا ټوله اصلا لس دانې دي خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري نه بی لري لس بی لري دا چې ولې دوی دا رقم دي ولې دا فرعي او اصلي دي دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي اوس چې شي زده کوو په دوراني جدول کې اته دانې ای ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي پیریډ وایي اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته اووه دانې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اول پیریډ دوه عناصره دوهم پیریډ اته عناصره اول پیریډ څو عناصره لري دوه عناصره دوهم پیریډ څو دي اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دریم پیریډ بیا هم اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته څلورم پیریډ اته لس دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یوولس دوولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري شپږم پیریډ دوه دېرش لري اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي یو سلو اتلس
درنوز د کوونکو خون کې د کیمیا د درس په دوام مکته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې ویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو لکه کندونه چې یعنې سلولوز نه شایسته او بوره پروټینونه لکه وریشیم وړي کزنه خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دی کانین دی همدارنګ ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز او ریسن او داسې نور شامل دي پکې دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسمو مرکباتو منبع ده د دې د سوزول لپاره په کاري شمدارنګ په زر هاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنی جوړي چې درېم د تبور سکارا ته هم د اوسمو مرکباتو غوړ منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکباتو ځنی جلا شي وي دي څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکارو څخه لاس راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي چې په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راځي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل جلا کړو. هغه طریقې دلته په کار ویل کېږي. عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي وي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیې عبارت دي له لائزیشن یعنی کرسٹل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر دفشاد تغیر په واسطه تقطیر دی، ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په واسطه تقطیر دی، ایکسٹراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، ہمدارنگ کروماتوگرافی د رنگ امیزی عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغې عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شتهوالی لري وپېژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي آیونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یارا نکی جنیدی ودري رہی مستا پار جوڑ